وما ورز دا ونې مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړې ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ، امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګۍ او کاتیرا غلې دا، او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکی، ترکیه کې د نوی بدلون لپاره د لیدنو کتنو ګنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوي سره کتلي، مقامات شورا وایي امریکایي پلاوي راغلی و. له څو کالو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دوراني وایي بدلون خامخا را روان دی.
د پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړي دي، د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی، ولې به امریکا د افغانستان نه ترخوی، او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت اور ور واچوه تباه کړه. نو دی خلکو باندې باید حساب ونه شي.
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه، و میبینید چیزایی را که آوازه هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن، این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند.
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گوی در ملاقات نداشوه، باید چی دوی ولست وضاحت ورکید، زکر چی ولست نور پدی باند آگاده چی پاکستان خپل استخباراتی لوب پا افغانستان که واریو تا دوام که در پندروس کال راسه در لوب پا افغانستان که روان نده، دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کی.
د افغانستان له نوم د ترامپ خاوره ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه ګنګوسي اوج ته رسیدلی، خو ترامپ تېره اونۍ یوې افغاني خبریالې سره په چلن ښکاره کړه چې د افغانستان په کیسه کې هم نه دی.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم، نظام او حکومت وجود نه وي، هغه نظامونو په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاصه پروژې لپاره دلته ټاکل شوي دي، دا میارو دی خامخا پورا کئی، او کدی چیر اختلاف یا چکی بیا بهر نه دی تا وارنی یا گواه کیگی.
او دا افغان خزینه کرکت لوبدل لپاره هڅي، استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې ته مرستندوی صندوق جوړ شوی، استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهمه سي، هغوی د موږ تر شا ودرېږي او همچنان د سی سي ډېره موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو، انشاءالله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشي که څه هم د مقاومت شورای په ښکاره او رسمي ډول ردی وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه، بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت لامل پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټول لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې وي چې د مهال په استانبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ بولو پلټکې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادي رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکو په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي، او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادي رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوې، د کومو چې اوازه ده.
تر کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا می جنگیم، یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع از این شوند که بیاین برای مذاکرات آماده باشن. اما تا هنوز هیچ نوع ایتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه
تا کوم نتیجه کوم غنور که زکه غم مترفر سوی چیری دی سی اغا نور افغانان تا ایدوی خپل قومنا تا ایدوی کورنی اوی نفرت کردی نور نغواری نه افغانان دی گواری پاکستان سر دیل پارا چه زان فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار واچی و یا غربی نری تا وخی چه داسی او پروگرام زمخت بیایم خپل چالوال که خپل کار مخت بیایی خپل با دفع پالیسی مخت بیایی دوغو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نړیوال غواړي ځکه دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړیږي یا ائتلافي حکومت دی که به خانخواه نوي چیري نوي کسان به وي په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان به نه وي نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کېږي
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دې نه انکار کوي چې ګویا دا ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دوی هېڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي هره مختلفې ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي پرونو پورې طالب سره همکاري کړی د جمهوریت په خلاف اوس دوباره پخواني جهادي ډلې راژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید په خپله وکړي ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي تکیه هم ونه کړي سرمایه ګذاري هم ونه کړي افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري افغانستان کولی شي افغانان کولی شي چې هم صلح راولي هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه یې په یوه پیسه هم نه ارزي یې خپل امتحان ورکړی دی هغې چورو چپول کړی دی په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په هغه وخت کې که دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت ته اور ور واچوه تباه کړه نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ دپاره ډېرې تبه کوونکي او دردونکي دي نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې د افغانستان په حال رحم وکړي افغانستان ولس نور ونه ځوروي هلته تعلیم و تربیه بند وي هر ډول علمي صحي کارونه تباه برباد وي خلک ډوډۍ نه لري خلک هېڅ شی نه لري
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانک کې د افغانستان د 3.5 میلیارده ډالرو د بیا کنګالولو اوازې ګرمې کړي دي ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنګزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر دوه اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي دوبۍ ته د ملا عباس تنګزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي دغو تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلویانو فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای دې د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا هیبت الله سره شریک کړي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنګزی د هیبت الله د قهر سره مخ و خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی دغه راز طالب سرچینې ته دی چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونیو اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي داسې ګنګوسې هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابعه ونیسي
چې د ولس په خدمت کې نه وي هغه د ظلم استبداد وسیله ده او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه را لېږلي دي او کابل میدان هوایي نه کنټرول لاندې دی او باز د پوپو سربندې کوتونه ځای په ځای کړی د ارک شاو خوای کوتونه ځای په ځای کړی چې څوک مسولین خریب ستدي تاګو فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو پینځلس حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه هم اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي، او کومه کېته چې خوست کې ده او بعضې فدرایي حملې کوي هغې د انتقال خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمی و هغه اوس جوړ دی، او خوشحالي وکړم وګورم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي، او د ستونزو د حل دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دی. دا ستونزې باید حل شي، او کنه خپل ځان به پخپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کیږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین لخوا نه د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستانیانو لخوا نه انګازه او انګیرنه کیږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي، او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي، او که دوی چیرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارننګ یا ګواښ کیږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپرې او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کیږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پېښې مخنیوی ونه کړي، او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یو سي ډي د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل، او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي، او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبی کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دورانی په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بلل چې لای هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلی دي او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مې پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده، او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي، او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوی دي، او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو، او د منطقې سره د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره، د منطقې سره، د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کیږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي، چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي، او ټوله نړۍ، نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 40,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوي، او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سي کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ خبر کړی دی، د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه 40,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي، او که د مارچ تر 1:30 لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي، د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده، او په داسې حالت کې داسې پریکړې کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي، دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري، او په داسې حالت کې چې په کوم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دی، د ښځو په کار باندې بندیز دی، په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې، او د پاکستان خپل چې کوم آئین دی دا هغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده، او د دې په ضد باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکوو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کردستان ولایتونو کې د وروستي عملیاتو په ترڅ کې 1250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي، او اعلان یې هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبری اژانس د راپور لمخې چارواکو د کردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان لمخې تیر یو کال نه کم موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلی دي.
د اساسي قانون لمخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت حسا کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړې. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ان ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان ادبا او حکومت ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونه په استرالیا کې د افغانستان د خزینه او د جلاوطن کرکټ لوبډلې رات څرګندیدنی یو ور بیا د افغان نومرمنو پر وړتیا او بحثونه متمرکز کړی دي. افغان لوبغاړي وايي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتو او تنظیم چاري د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رايوځي شوي د لوبډلې بیرته خوره نشي، د دوامدار فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړې نیلاب ستانګزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالیاویانو 80,000 ډالر مرسته کړي، او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي، او دا کمپاین لا هم روان دي ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډلې په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع سره لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی د موږ لیټر لګلې دي. په دې کې د سی بي مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهم اسي، هغه د مونږه د شاو درې دی او هم چنان دی سي سي ډېر
نو مورې ته ایت کړی د استرالیا د کرکټ په خوانې لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر 1,500,000 ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهورری نظام له پرزیدنی ورسته لاغو 25 څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و، ډیره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیر دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی د په استرالیا کې د یو خزیره د ټول دوپاره، او که چې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالی مرستې وعده کړي، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړی شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري، د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي، زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي، کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي، د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي، تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پېژني کېدای شي ورته په جګیت باندې کمپاین وکړي، تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او وسم د تیر ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6000 کسان د سرطان په دغه ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2400 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 550 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4211 هغه زاړه موټر درولي چې ډیر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,640 بیلابیلو اصنافو، لوړپوړ ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه، بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتي راغلی ده. د یواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له 2.5 ډالر نه 5.5 او 6 ډالر ته لوړ شوی او په لوی مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری د محل ته شي پرتی وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نه شي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نه شي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې ور بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پیښه هم شوې ده، او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3,000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډیر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3,000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګۍ په غلو پسې وزګرځي، خو مه هیروي چې بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو ترڅنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څوره دی ولاړ او تیرونه جالب خبره دا و چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رؤیت هلال په خواني مشر مفتی عبدالقوی د هند له مشهور نڅاګری او اداکار راکی ساون سره د واده خوختنه او هیله رسنی زکړی و. دغه مفتی چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خبرونو د مسول په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یوه تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتاب ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړی، خو دا ځل نیوزیلینډ د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلینډ د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2500 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت، هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو او پاڼو خپل اوومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
زلفی دے ملانڈا وگرانی بگدی بگدی دی، زلفی دے ملانڈا وگرانی بگدی بگدی دی، پیدا چه زنگ دی پوسی ندی، یا خودی خودی دی، پیدا چه زنگ دی پوسی ندی، خودی خودی دی، زلفی دے ملانڈا وگرانی بگدی بگدی دی، پیدا چه زنگ دی پوسی ندی، یا خوری وری دی پیغلو منگی خی اپولو باندی، تکلی پیغلو منگی خی اپولو باندی، راغلی گودر نسانی ولی و لمدی دی، راغلی گودر نسانی ولی لمدی دی، پریدا چه زنگی پاسی ندی، یخوری بری دی زکی چپزه یا جوړ کا بالغ د تور زلفون د لی چپزه د مینه خوب پرې کوم ما وقو دی قو دی دی د مینه خوب پرې کوم ما قو دی قو دی دی زلفې د ملنګا مګانی مخرا قرار کی نا امان جو اس زړه دې مخرا و قرار کی نا یارا نمکا وزا ساتا بلانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی زلف دې ملنڈا وار و او کی بگی دی پیدا چ زنگ پوسی ندی خوری وری دی زلف دې ملنڈا
Thank you. مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو پاړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وڅنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول، او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پای لوبه به د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پای لوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالله په سټوډیو کې، اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم. اسدالله خان، که لومړی له تاسو واورو په لنډو که دا ووایاسي چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیا یو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دې نه علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه ښه وي. نو دما پاند خلو بدل ده او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه چې تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اغیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اغیستی دی پاکستان، او نورې که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث روب دی، حسنین دی، او فهیم اشرف اغیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی الاونډر اغیستی دی، چې دا الاونډر دی، بالینګ الاونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري، اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي، خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سی په خوښه باندې جوړوي، یا آی سی سی ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان ده، نو دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی، بیا هم
آی سی سی پکې مداخله وکړي. وبخښئ، آی سی سی خبره تاسو وکړه. مثلا د قذافی سټیډیوم دوه پلا له وادي وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه. نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای. نو یو خو ته نه وخت چې وسپاري، بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي کوي، هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي. نو خپل دی وس دینه استیشن اټ شایم نشي کولای. نو دینه مخکې چې کوم رقم پیچونه دی پاکستان کوم دی سپورتس دی په پاکستان شي دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډیر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پیچونه بدی د سپورټ کې او ټول مهم دا ده چې دوی خپل سترنت ته ګوري. که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن بدی سپینرانو کلاټس چې دوی فاست بولرز فلری نو تبن بدی فاست بولر
نو دلته بل پښتنم دا او بخشي مومنسب ل اسد الله خان کچرته دا پیچونه د پاکستان فاست بولرانو ته مساعد شي د افغانستان دغه درې بالران کافی دي د افغان لوبډل لپاره چې فاست دي
ګوري لکه ما چې مخکې وویل کپ افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب دا یا بل دا دو تبن به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچ هغه د نړۍ بهترین بولر ده هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مختکوای شي ځان به بلدوای شي همدغسې د پاکستانی فاست بولرز دي د هغوی ښه کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دي ورته نو تبن پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پچ جوړ کړي او پاتس به د افغانستان فاست بالران کې افغانستان فاست بالران داسې بوري فضل حق فاروقي ده هغه هم پاکستان کې هم لوبېده د پی ایس ایل کې عظمت عمرزای ده دغسې نور میډیم پیسران دي نو ټول ښه کافي تجربه لري او سره د موږ سپین بولینګ اټیک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده زه فکر کوم چې د موږ بولینګ اټیک
یو خدای دې وبخښ تاسو خبره پر کومه تاسو کومه خبر وکړه چې پیچوره بعد کرکټ نړیوالې شورا په خوخه جوړیږي خو دا خو تاسو تبه کېدې شي ډېر معلومات وي چې پیچوره چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم قربه هوا دي دا په خوخه باندې جوړیږي تر دې پورې چې ما بیګا کوم کسان سره خبرې وشولې دا غوړه ته دا ویلي چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پیچوخه خلکو ته او د شپې چې کوم د دوی دا پیچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلي به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړنو د مجیب په ځای چې د زل دوی غزنفر غیست نو څه ګوري چې غزنفر به د مجیب رول ادا کی که څه وای تاسو
اول به زه پیچ خبرو کما د ما پن باندې کوم آی سی سی د خوخي د یا د آی سی 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 اجازه ورنه کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شي نه سی کولای د نو وروسته چې کولای دوی ته سپارل دي پیچونه آی سی سی ته نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري هیڅ چا دا اختیار نه ورکی هو دومره کېدای شي چې دوی پیچونه خوانی کوم رقم جوړ کړي نو پاکستان لوبغاړو ډیر پریکټیس پکړای دا نو دی بخو سره بل دی ویزیا او بلې خوا ته تاسو پښتنه وکړل دی مجیب او دی غزنفر د ما پاند مجیب یو ډیر ایکسپیرینس لوبغاړی دا هغه دی ون ډے هم ډیر تجربه کافی لري که موږ غزنفر ته وګورو هغه سعید ټی 20 کرکټ بکړای وی انټرنیشنل باندې ډیر او لیګو کې هم وی هو دی ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري خو بیا هم ډیر بولر دا موږ ډیر اچھا متره لرو چې دای د موجيبه خالیګا منتدا ده
ک ګروپ تر شو د مومنت سپ د پاکستان د په الف ګروپ کې چې کوم لوبډالو سره یو ځای شوه ده کنه مثلا له هم سره لوبه سخت ده پرته له څه شکه له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په ورستي سفر کې پاکستان ته ماته ورکړه خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزورې ټیم ده خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم ده په پاکستان کې خلک څه وایي
نو پاکستان کې خو خلک څنګه چې وختي تاسو ویل یو په ادبان لوبډلې د پاره د پاکستان پچونه د سيدي لکه هوم پچز ځکه چې ابان لوبغاړي په پاکستان کې را لوي شوی دی ډیرو لوبز د کړ
یو نبی پکې پاتې دی نور خو نور ټول
نبی دی راشد دی
خدای
نه سینه ما بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې دیل ته لوبيږي لوبیدلی پکې دی کې ځنې لوبغاړي نو بل زمکم یو شانت دا ماحول ابو حوام یو شانت کدا نو او بیا قبل خو تاسو ګوري افغان لوبډل ډېر زیات قوی ده د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلات سره مخ ته کړ پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په روسي کې چې هغه کوم لوبي کړ او د دوی ډېر زیات تم و
خو نشته
ریکارډونه جوړ کړ هغه زخمی دی دغه سي دیوس په دې مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک باسو فقر زمان د دوی سره شتا خو بل اوپنر دیوس په دې سوچ کې دی چې پاکستان له اوسه پورې د اوپنر هم نه اعلان کړ چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
پښتنه زمادہ دا خبر زده دی پر کومه چې پاکستان لوبډل ډیر زیات تا د مسلو سره مخ تا فخر زمان شپګ مشته فخر زمان ډیر وخت پس رالی باوجود دې چې هغه څومره هغه هم یو قسم ټار چره کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې نو فخر زمان ډیر وخت پس راغلی دی دغه سي سایمویب زخمی دی د دین علاوه بابر کته سو ګوري هغه په ورسته کې په فارم کې نه دی د دین علاوه فای مشرب چې ما وختي تاسو ویلی چې دا اوریج دومره خراب دی هغه غیسته خوشدل شاه کافی او خوش او لوب نه دکړي او لوب هم ډیر مزه نه کنه دغه سی بیا تاسو سوچکیلو ګورئ نو هغه ډیر وخت پس په ونډه میچ
کې بیا ډیر شلو
زما د خبرو مقصد دا دغه سیمه د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي نو پاکستان لوبډله چې کوم اعلان شوی دا نو پاغه معنی هیڅوک په پاکستان کې نه دی خوشاله اوسیم اکرم په تنقید وکړو احمد شهزاد په تنقید
خو دوی نور لوبغاړي نه لري
لوبغاړي شته دی پاکستان سره
خو مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه اوسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه غیسته د فوج مشرب په ځخه بالر دی خو بیټسمن دی داسې نورم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره نو خبره زما دا و چې هلته کې افغان لوبډله به ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا غوی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهیم زدران کڅم شپږ مشته پاس راغله ډیر تکړه دی ګوربس په فارم کې دی بیا صدیق الله تل چې غم ډیر تکړه دی مې دغه پوری زازی پوری عمرزی پوری تاسو ګورې دوی سره خو بیٹنګ دغه دی او بل خو سپینم خو مضبوط دی نو دا غي د وجه نه پاکستان کې خلک پدیم خوشاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نظر راغلي
او دا خبره
دا خبره
خو کدی اخر
ګروپ کې تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ نو افغانستان سره ساوت افریقا دا استرالیا دا انګلند
او ډیر سخت
ډیر سخت دی موږ دې سره
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو یو شی د ډیر اندیشمن یم زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنه دی افغانستان لوغړی لکه د اوپننګ کې وګوره میډل اورډر کې وګوره ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کریم 500 اورز ته وګوره ډیر زبردست زلیدل دی او ډیر ښه پرفارمنس کړی دا خو زما پن باندې پرفارمنس هغه و شو تیر و اوس کرنٹ اټاسی پریپریشن شیر اوا دا ځکه چې څومره غټ ایونت وی څومره غټ ایونت ته مخ کې وینو تاسو پریپریشن هم هغه سی باید وي دغه په مطابق وي هغه د اپوزیشن تک ته سره پریپریشن وي نو زه به دومره وایم چې تیر ډیر وخت راځي د منګ
نو به
نه کوي
کنه
پټي 20 کې وو دی پټي 20 کې ګوري یو بولر دا اغه سلور اوره کوي نو په ونده کې دغه سی اغه لاس اوره کوي نو لاس اوره مایند سیټ او سلور اوره مایند سیټ چې دا اغه به ډیر فرق کوي هم دغه سی په بیٹنګ کې کوي یو ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي نو دی غوی په فکر دا وی چې دی غوی کم کم سلو نه زیات بوله ولو بوي نو په ټی 20 کې اغه دا کوشش کوي چې تقریبا دیس بوله ولو بوم دي دیس بوله مایند سیټ نو دغه یو اندیشمن زیاده افغانستان ټیم ته چې دلته باندې ستونزې سره مخامخ سي چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر خموي کډیر ټیم هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار دا هغه پریکټیس او ته پکار دا سره کم چې وي ته مخکې ایونتس روان دي
اوس لکه اوس اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللې ده د استرالیا لوبډله کسام ټیسټ لوبي کوي خو سریلانکا ته تللې ده ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي محمد صاحب تاسو څه ویل
ما صرف دا ویل چې اسد الله صاحب نه چې ابراهیم زدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمی و دغه سی کبیا تاسو ګوري صدیق الله تل شو نوید زدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څګوري آیا دوی با خپل رول خولو به ګران به افغانستان باندې به اثر پریوزی کنه
ګوري ابراهیم زدران دي کې هیڅ شک نشته چې ابراهیم دی یو ډیر زبردست بیټسمن دا نو مچ کې لچې هر څومره چې خلو غاړي وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچینګ فوکس پکار ده چې کوچ تا ایتا باړه س اډوایز درکې کوم رول درکې کوم نیمګړتیا وي دي نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډیر وخت کې چې ټیم سره یو ځای نه ده غم په لیګو کې بوخت ده نو کچرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوغړی تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دی لکه نور دغه لوغړی دي چې دغه ته به دویم چانس ورزی چې کچرته د مونږ لوغړی یو انجرډ سي یا کوم مشکل ورته پیښ شي نو د ما اندېښنه په دې ځای کې ده کچرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونت پرمنس کې کېدای شي ایونت پر سر کې کېدای شي نو د مونږه بیک اپ لوغړی یا ریزرو لوغړی باید هدا اکل دومره کار په وای باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبرو کړو غزنفر یو لوغړی دا چې مونږ را تیار کړی دا چې یو څه مده موجب ځای نیسی نو دغه شي بیک اپ مونږ نه لرو دغه شي پریپریشن مونږ نه لرو
تاسو نو چې نوید ډیر تکړه دی نوید په ریزرو کې دی په دغه سي ننګيال خروټه هغه هم خصپنر دی دغه ریزرو کې ریزما خپل دا دخلو غواړي کنه
ګوري لوبغاړي دي کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي خنه دي خو دې غوي ته دی غوي رول ورکول. مثال تاسو دې ننګیال خروټي خبره وکړه نو دته موږ کوم رول ورکو؟ زه دې راشد رول ورکه، دې نابي رول ورکه، دې غزنفر رول ورکه، دغه چې موږ چیرمن بولر دا نور احمد، نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې د ځای جوړ شي. کتا چې وګورئ ته ګوربز بیک اپ نشته، ګوربز انجر کیږي بیا د موږ سره
اکرام نشته. تاسو نه ګورئ اکرام خو کیپر هم دغه بیټر هم دکنه
بالکل خو بیټر دغه. کتا چې وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمن ده، کچیر دای انجر کیږي نو موږ یو اوپنر هم لوبو، یو به مډل اورډر وکټ کیپر هم لوبو، نو دا به یو غټ ستونزه سي موږ ته.
پاکستان کی خلق دمر خوشحالی دا چور نکی لگی دی چکم لوگ گاڑی دی زکه چې دوی ټول د بومره نه یې دل بومره چې کومه ده د هند نامتو بالر دی، تیز بالر دی. او کتا سو ګوري چې سونه میچونه په پاکستانه غټلې دي هند پای کې غټ رول لدره، اوس هغه زخمی شوی دی.
ویرات کوهلی هم غټوټ دی، حساب نه دی معلوم. تازه
کورونا وایي چې کوم د انګلند پروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا، نو پاره کې بوم رانشته دی زکه چې زخمی دی، نو پاره باندې مل خلک خوشاله دي. خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان په خوانې لوبغاړي دی، نو هغه وی چې که هر څنګه وی خو په درشتم پروري باندې بعد پاکستان میچ لخوا مخه دوی بومرا راولي. او دا وی دغه ته ګوره ټیکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسیم کوي چې یو لوبغاړي زخمی دی لکه شاهین څو وخت کې زخمی و خو بیا هم لوبو دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړل چې اوس د انګلند سره میچونه دي، نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو، آرام ورکو چې دغه لپاره دا روغ شي. نو هند خو هر سیز ډیر په ترتیب سره روان کړی دی، نو تاسو دا
خو ډیر لوبغاړي هم لري، ډیر زیات لوبغاړي لري. کدا نه وی بل براولی دوی خو د شامیم روغ شوی دی،
شامیم دوی سره دی، بل دوی سره سراج دی،
سراج کسان نشته پدې
سراج پدې کې نشته پندل
خو راوسه شي.
دغه اسدیپ سنگ دی خطیز بالر دی،
او ډیر زیات وکټ یې اخیستی
دی. د سینو دوی سره پاس بالران هم شته دی، او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی دغه دی دام اکثر پٹیل دے کلدیپ
یادیو
دے، رویندرا جدیجا دے، دوسرا واشنگٹن سندر سلور، دوسرا دس سپنران دی چھا خب بیٹنگ ہم کولیش
نہ نہ دہن ٹیم کو پدی کی شک دیر پیاوڑے ٹیم دے اصل اللہ خان دی افغانستان لومڑی لوب ڈالا لومڑی مسابقہ چے جنوبی افریقا سرے کوي. څه فکر کوي جنوبی افریقا په روسیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر څاټ کال کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي؟
د ما باندې د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده، بهترین بولینګ اٹیک ده، او دغه سي ډیر ښه بیټینګ لائن اپ هم ده. نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغه ټیم یعنی دسي یو ټیم نه ده چې هغه کې یو سولو پاړي. په ساوث افریقا کې هم تقریبا یو لس کسان چې دي هغه په خپل رول کې بهترین رول پلی کوي. او همدغه سي د افغانستان کې موږ ګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګوربز باندې دي یا په راشد باندې دي. نو که په 2023 ورلد کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه، ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو. ځکه ما د مقصد دا بیا مشکل پیخیږي کچیم چیرته مخالف ټیم لکه کمزور وي نو تا بیا په غزای کې لکه کمایم راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړي دی هغه ډېر لري وړای شي.
دا خو بخشي تاسو ډېر شم مقایسه وکړه، لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتر دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته؟
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دي، که راشد ده، که غزنفر ده، مخکې مجیب وو، دغه محمد نبی یو سپورټینګ بولر ده، نو د کراچي ټیمونه نوې بال باندې لیک سوینګ او تمیلاو چې دغه په شی په 2 منټ کې لیک هغه سپین بولینګ ته جوړیږي لیک بال په خل لیول باندې راځي نو په اول اننګز کې به بیٹسمنانو ته یو څه فائدہ وي چې هغه یې لیک 200 200 رنز ټارګټ ورګي کچې ته افغانستان 200 200 یا 200 ټارګټ ورکو
مننه محمد صاحب جن د دې چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیر د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولې دی لیکن پوروسی کوم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډل چې تیرې ده حالته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډیرم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر شوی د پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره او بیا پرې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکورټ کړی نه دی نو په چمپیونز ٹرافی کې به څه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي څومره ډیر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلې دي
د امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلې دي بلا چې کراچي ګراوند ګیر چاتر چې کوم دوی هغه سکیورټي تنظیمات واغی هم ډیر ځات پیاوړي کړی خو خپل دا خبره کوي خو کومنګ د هند دغه تراشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګو هند به خپل ټول میچونه په دوبه کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره دغه سره بدد شي نور چې څومره ټیمونه دی د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نزی دوبه ته نو چې هغه کله ځي نو یو خو هغه ماحول چینج کیږي میدان به بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې اوستریا ده د دین علاوه د دوی به وختم ځای کې پریکټس کم وخت هغه به ټیمونه ته نه ملاويږي نو هند د دې ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې پیسلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کو
او خلک هم ډیر دي لیدون کې وسته دي پاکستان او د هند لوبي هغه ټول ټیکټونه خرچ شوي دي
ټول ټیکټونه خرچ شوي دي
مالته د هند خلک ډیر
دي تاسو ګورئ هند چې کوم دی په دوبه کې هنديان ډیر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تا ته دای چې ست خپل خلک زیات یل دکې خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وینو توانونه بکوي اصل لخن ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلی و چې پاکستان باید ویزه ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغه هم ازادي رډو ته ویلی و چې ویزه نه دي ترلاسه کړي تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څو بریده حل شي
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه حل شوی چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینې کرکټ ته چې خلک ډیر زیات خوښي او ډیر نظر لاندې ساتي نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکارو باید چې دوی افغانانو ته ویزه ورکړي وای او افغانانو ته د خپل ټیم تشویق لپاره تللی وای لکه دوی چې مخکې ویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیو راځي دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولای شوای چې د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښه وای دغه سي
بل کتا سو ګره شبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه به دا سيو چې ډیر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګړې زیاتو او چېږي سوری او دغه بو وسو خه خبر خو نه دا خو کتا سو ګوري نو په دې ورستۍ کې چې د حکومتونو کمې پالیسۍ دي د هغه ډیر اثر ورزول په سپورتس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغه سی وس کتا سو د افغانستان او پاکستان میچونم دغه سی دي ګرم میچونه وي نو خه خبره کاش خبره ما دا کوله چې په دې ورستۍ کې چې پاکستان کمر او یاد افغان کډوالو سره پاتې شو یاد افغانستان سره نو هغه د وژنه به هم دې ضلع د کرکټ هغه د غډیر زیاتی نو ستاسو په پروګرام کې او ساته څه زما هم دغه غډیر زم چې په کار ده چې د دوه غړو پښتانه باید د یو بل سره ردی بده د کیسې به کی کنه نو زه اکثر مثال ورکوم د انوکټکس د انوکټس یو فلمو هغه هم په دې جوړ شو چې څنګه منډلا سپین پوست او تور پوست یې هغه د سپورتس د لاري په فوټبال باندې هغه یو ځای کړل نو دغه سي د کرکټ هم کولی شي چې د دوه غړو پښتانه را یو ځای کی تاسو ګورئ د افغانستان لوبغاړي وی خپل پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډل کې اته پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولې شي یو بل په خبره پوئې لکه څنګه چې ځکه محمد حارث پښتون دی هغه وی چې
ما کله ګربز ما ته پښتو کې ما ته پوسو کو چې دا څنګه بالنګ ما چې پچ څنګه ما چې دسې دي نو ما غلط معلومات ورکړم نه غو شو کنه نو خبره مقصد مې دا چې لکه د دوانو غړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دې پښتنه نو ګټه رسولي شي سپورتس مولسونه را یو ځای کوي نو کولی شي
د انګلستان د کپتان باتلر خبره دا غوي او ولې سیاست سپورت ته راولو کنه نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه د دک شک نشته سیالي ده او خلک باید خوان ترې
بل سرحد نه لري سپورتس لکه یو په پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام ده هانس نامه نه پاره کې سپورتس باندې باسو نو پاره کې ساجد خان یو پښتون دی هغه راوخت سپینر دی نو ډیر خلک ته راغلی وو دا پروګرام ته دا کسو ته وای غنکر وای ته پته شته وای خلک ځکه ډیر راغلی دوی کر راشد خان راغلی دی شوته لکه مطلب د راشد خان مینواله ملته کې شته د سی په افغانستان کې به د بابر او د مینوال شته د شاهینه
یعنی څوک چې سپورت
څه نه لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلو به کوي هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان کستا سو بیا هم نظر واخلم یو بل اندیشنه هم لکه هند سی وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهیږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بند کړي دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی پلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې او خی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه ما خو پاکستان پلا دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مبارک سره وخصه محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوش وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سره دا باس راوند خړو
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.